د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې یو ساعت خبرونې مطالب: د جی او ډلې مشران پر دې سلانه شول چې افغانستان د وتلو د مهلت د تمدید غوښتنه وکړي. له ټاکلي مهلت وروسته د بهرنیو ځواکونو د احتمالي پاتې کېدو په اړه به د طالبانو غبرګون څه وي؟ د امریکا د کانګرس دوه غړي پرون په ناڅاپي سفر د کابل هوایي ډګر ته ورسېدل. ولسمشر پوتین ویلي روسیې خپل درس اخیستی او بیا به هیڅکله د افغانستان په چارو کې لاس ونه وهي.
موږ د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخلې نیت نه لرو او حتی نه غواړو چې خپل وسلوال.
او په خوست کې د رسنیو د استازو اندېښنې:
دا امکان شته چې په افغانستان کې خصوصي رسنۍ خپل نشرات دوه ساعته راولي یا یې بخي وتړي.
د خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو لمړی خبرونه. د نړۍ او لویو قدرتونو له طالبانو غوښتي دي چې د افغانانو بشري حقونو ته درناوی وکړي. ملګري ملتونه وایي د خوراکي موادو کمښت کولای شي افغانستان له یو بشري ناورین سره مخ کړي، او روسیې په منځنۍ آسیا کې د امریکایي پوځیانو له ځای پر ځای کېدو سره مخالفت څرګند کړی. بشپړ خبرونه: د نړۍ او سترو صنعتي هیوادونو یو ځل بیا له افغانانو سره پر خپلو ژمنو ټینګار وکړ او د طالبانو پر واکمنۍ اندېښنه وښوده. د جی او غړو امریکا، برتانیا، ایټالیا، فرانسې، جرمني، کاناډا او جاپان د دې هیوادونو مشرانو پرون د افغانستان په اړه په یوه آنلاین بیړنۍ غونډه کې یوه اعلامیه خپره کړه، او په هغه کې ویل چې افغانان د سوله ییز ژوند حق لري. په دې اعلامیه کې ټینګار شوی چې طالبان د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو، نجونو او لږکیو حقونه نه تر پښو لاندې کوي، کنه له غبرګون سره به مخ شي. په بیان کې همداراز له طالبانو غوښتل شوی دی چې په افغانستان کې د تروریزم مخه ونیسي. د جی او مشرانو په افغانستان کې پر ټولو خوا وغه کړی چې په ښه نیت د یو پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو لپاره هڅه وکړي. د طالبانو له وروستیو پرمختګونو او د کابل له نیولو وروسته نږدې 4500 بهرنیان او افغانان له افغانستانه په الوتکو کې استل شوي دي. د امریکا د لوی درستیز د سیمه ایزو عملیاتو مرستیال تورن جنرال هانک ټیلر پر ویرجینیا کې یوې خبري غونډې ته پرون ناوخته په دې اړه معلومات ورکړل.
تر اوسه 63900 امریکایان د ناټو او نورو شریکانو همداراز هغه افغانان چې ځانګړي ویزې ترلاسه کړي دي او هغه افغانان چې زیان ور اوښت خوندي شوي دي او د ښه ژوند په لور درومي.
د جنرال ټایلر په وینا له دې ډلې اکثریت د اګوست له 15مې وروسته چې طالبانو کابل ونیو له افغانستانه وتلې دي چې شمېر یې 950 ته رسیږي. د هند اتحادیو وزیر هاردیپ سنگ پوری له افغانستانه د لسګونو افغان سکانو د وتلو خبر ورکوي. ښاغلي پوری پرون هندي رسنیو ته د ټولو هغو افغان سکانو په اړه معلومات ورکړل چې د اګوست له 15مې چې طالبانو کابل نیولی هند ته انتقال شوي دي.
The total number of people who have been evacuated
ټول شمیر چې وټلی دي 1,500 او د ټولو افغان سکانو شمیر و بیا ته رسیدلی دی.
د ښاغلي پوری په وینا په دې ډله کې هغه کارګران شامل نه دي چې په کابل کې د هند په سفارت کې کار کوي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان دبليو اف پی وایي د ژمې له رانږدې کېدو سره د خوراکي موادو کمښت کولای شي چې افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ کړي. د ادارې په یوه خبر پانه کې ویلي چې په افغانستان کې اړو کسانو ته په ژمي کې د خوراکي موادو د چمتو کولو لپاره وخت کم دی، باید بیړنۍ هڅې وشي. د سیمې لپاره د خوړو د نړیوال سازمان مرستیالې انیتا ویب په ژنیو کې پرون خبریالانو ته وویل له هغه وخته چې طالبانو کابل نیولی دوی توانېدلی دي چې 600 ټنه خوراکي مواد په 1400 موټرو کې افغانستان ته واستوي څو په ژمي کې خلکو ته ورکړي. میرمن ویب زیاته کړه که نړیواله ټولنه د اوس لپاره افغانانو ته لومړیتوب ورنکړي انساني ناورین به رامنځته شي. طالبانو په افغانستان کې د بانکونو د پرانیستو ژمنه کړې. له تیرو لسو ورځو راهیسې په کابل کې بانکونه بند دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته په دې اړه وویل.
مرکزی بانک ته اجازه ورکړل شوه چې باید خپل فعالیت پیل کړي او سر له نن او سبا به ټول بانکونه پرانیستل شي او راکړه ورکړه به آزادانه پیل شي.
د اګست له 15مې چې د طالبانو ځواکونه پلازمینې کابل ته ننوتي، د دې ښار د ګڼو خلکو یو شکایت همدا و چې بانکونه بند دي او دوی له ستونزو سره مخامخ دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو نه غواړي چې امریکایي ځواکونه په منځنۍ اسیا کې ځای پر ځای شي. سرګی لاوروف وایي کېدای شي چې د دې ځواکونو له حضور سره په سیمه کې بریدونه پیل شي. لاوروف دا خبره پرون په هنګري کې وکړه او وی ویل چې د واشنگټن دا وړاندیز چې په موقتي ډول د افغان کډوالو ته په منځنۍ اسیا کې ځای ورکړل شي د سیمې ثبات ټکنۍ کولای شي. د ټینګار وکړ چې هیواد له چین، امریکا او پاکستان سره په ګډه د افغانستان د اوسني کړکیچ هواري ته چمتو دی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر په وینا د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې بچي راتلونکي میاشت د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې جوړیږي یو مهمه موضوع د افغانستان وي. او د ایران دولتي اژانس سنا د ایران د روغتیا وزارت په وینا پرون خبر ورکړ چې د 48 ساعتونو په اوږدو کې یو 40 زره کسان په کورونا وایروس اخته شوي او 509 تنه دیو با وژلې دي. په ایران کې د کورونا د وروستي تلفات په 48 ساعتونو کې تر بل هر وخت زیات دي. د ایران په څ باندې 3 میلیون وګړو کې تر اوسه لاس فیصد لک کسانو د کورونا دوه دوزه واکسین ترلاسه کړی. ایرانی چارواکو د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو لړ بندیزونه لګولې دي چې په دې لړ کې د اګست تر 28مې پورې د ښارونو ترمنځ پر تګ راتګ بندیز شامل دی. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. ز احمد تکلیم قدر من اوریدونکو او په دې خبرونه کې تخنیکی لارښوونه قادر جلالوف کوي. د دې خبرونو ورسته ورزو د راپورونو برخه ته. د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو مشران پر دې سلا نشول چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د وتلو د مهلت غځولو ته وهڅوي. دوی د افغانستان د روان وضعیت د یادونې په ترڅ کې ویلي چې خغلی بایدن باید د اګست له 1 وروسته هم د مهلت وغځوي. خو څو هغه بهرني وګړي او افغانان چې ژوند یې په خطر کې دی له افغانستانه وباسي، خو په دې په خپل پرونی غونډه کې ونه توانېدل. د وډلې مشرانو پر هغو شرایطو هم موافقه وکړه چې پر اساس دوی باید د طالبانو راتلونکی دولت په رسمیت وپیژني. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واوري.
د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو یا جی واکسر مشان شکل لري چې د اګست تر 1 به په لسکونو سره امریکایان او اروپایان د نورو هیوادو یو شمېر اتبا او هغه افغانان له افغانستان وباسي چې ژوند یې په خطر کې دی. د جی وتر آنلاین بیړنۍ غونډې وروسته د سیشن بی پورس د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو په ګډه اعلامیه کې وویل چې لومړی ټوپ له افغانستان د خپلو هیوادو خلکو او د هغو افغانانو ایستلو ته ورکوي چې په تیرو 2 لسیزو کې له دوی سره مرسته کړې ده. په دې اعلامیه کې دا نه دی ویل شوي که بهرني ځواکونه نه وي دوی به څرنګه په خوندي توګه له افغانستانه ایستل کیشي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل د امریکا متحده ایالاتونه دلته مشي په غاړه لري او له متحده ایالاتونو پرته موږ نور هیوادونه نشو کولای چې له افغانستانه د خلکو د ایستلو بهیر ته ادامه ورکړو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلی دی چې د اګست له 1 وروسته به خپل ځواکونه په افغانستان کې نه پرېږدي. اسوسییټډ پرس اژانس څرګندوي چې د دوشنبه په ورځ د امریکا د مرکزی استخباراتو سی آی ای رئیس ویلیام برنز په کابل کې د طالبانو له مهم مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل او د دې خبرو پر مهال طالبانو ټینګار وکړ چې د اګست له 1 وروسته د کابل په هوایي ډګر کې د امریکایانو حضور نه منو. د نیټه تلا نشتی اونې پاتې ده. خود طالبانو ویان سبیح الله مجاهد پرون په کابل کې خبری غونډې ته وویل چې د هوایي ډګر په لورې د افغانانو د تګ مخه نیولې ده.
د هوایي ډګر په لور باندې کوم لار د خلک سي هغه لار تړل سوی ده. افغانان نه پریښودل کېږي چې هغه لار نه لاړ سي. بهرني اتباع کولی سي لاړ سي میدان ته، خو داخلي اتباع نه سي کولی سي لاړ سي. اسلامي مرد هڅه کوي چې هغه بیروبار کم کی او غټول خلکو ته میدان کې جمع دي او ټول ته ځل بیا هم د تاسو د لارې نه اطمینان ورکو چې راځي خپل کورونو ته خپل آرام ژوند ته راوګرځي او خپل عادي ژوند کې هیڅ ډول خطر چاته متوجه نه ده او موږ بشپړ اطمینان او داد ورکو.
طالبانو ویلي دي چې دوی بشري حقوقو ته درناوی کوي، خو د جیوه هیوادو مشرانو په خپله پرونۍ غونډه کې وویل چې دوی په افغانستان کې د واکمنو عملونو ته ګوري، د دوی ویناوو ته نه ګوري. نړیوالو ټولنې طالبانو ته خبرداری ورکړی دی چې د خپلې تیرې واکمنۍ په څیر د سخت اسلامي اصول نه پلي کوي. طالبان له 1996 تر 2000 لومړي کال پورې واکمنان وو چې بیا یې حکومت د امریکا په مشرۍ د پوځي عملیاتو پر مهال نسکور شو.
پراپور کې مو واوریدل چې د نړۍ د وو سترو سندي هیوادونو مشران پرون په خپل غونډه کې پر دې سالانه شول چې د امریکا ولسمشر دې ته قانع کړي چې افغانستان د وتلو مهلت وغځوي. مخکې له دې برتانیا او امریکا دواړو هیله څرګنده کړې و چې د وتلو مهلت به د اګست له 1 وروسته چې مخکې ټاکل شوی و وغځوي، تر څو هغه بهرنی وګړي او افغانان چې ژوند په خطر کې دی له افغانستانه وباسي. د کابل په هوایي ډګر کې لتیرو نږدې 10 ورځو رئیس چې طالبانو کابل ونیو تر اوسه هم ملکی الوتنې نه کیږي، خو د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو پوځي الوتکې هلته ځي او راځي، او په دې الوتکو کې هغه بهرني وګړي چې تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي او هغه افغانان چې له دوی سره کار کړی بهر ته لیږدول کیږي. اجمل ان پر همدې موضوع په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لویان محمد نعیم سره مرکه کړې او په پیل کې د برتانیا او امریکا د طرح په اړه چې آیا دا احتمال شته چې نړیوال ځواکونه د اګوست له 1 هم وروسته د دې ماموریت د بشپړولو لپاره په افغانستان کې پاتې شي د نظر پوښتلی.
کومره چې بهرنی ځواکونه تر پورې تړاو لري نو فکر کوم چې بهرنی ځواکونه په کلي وخت پورې وتلی شي، دې ته ضرورت پاتې کیږي او نو موږ توقع لرو چې د دې اضافات دوی زیات پاتې کیږي. که همدغه ده بلکې د ټولو د تعهد موافق تعهد خو دوی به اول قدم رقم کړ انتظام روغونه کولو، بیا وروسته دا موضوع یو طرفه وغځوله، اوس که بیا موضوع دوی پاتې کېدل دا پاتې کیږي چې طبیعي خبره ده چې مشکلات به را پیدا کیږي. څومره چې موږ سره په تماس کې دوی هم دغه وایي چې دوی په نوې کوشش کوي چې دغه تاریخ پوری وځي.
تاسو فکر کوئ چې د کابل د هوایي ډګر وضعیت په د اگست تر 1 پوری نورمال شي او امریکایان او ناتو متحدان به وتوانیږي چې خپل خلک وباسي؟
نو دغه ګډوډي بې نظمي هم د بهرنیو ځواکونو رامنځته کړه. متاسفانه ما کله خبره کړه چې دوی ډېر منظم دي او ډېر اصلاح هوښیار دي، خو دې په خوښه ده چې نه هوښیار دي او نه نظم لري. دوی یو په یو باندې یو اعلان وکول عمومي او ټول خلکو ته نه راوښځو ځوانان ټول دي بدرول بدر ټول کله ته یو ګډوډي جوړه کړه چې داسې جوړه کړه د خلک تیارې کې کله کله تیارو نه راوغورځول نورې هغه کومې پېښې چې ورځ ورځ باندې ورسته کېده. متاسفانه بشر حقوق د انسان حقوق انساني کرامت هغه ټول تر کلام دي او دا هغه څه وو چې متاسفانه ډېر تاسف وړ وو. د ټول سره سره بیا هم زموږ هغه دلته چې باید هغه کوم امکانات لري تیارې کې زیاتې لري چې ډېرې لري لوی لري غټې لري نور امکانات به اختیار پیش تری باید خپل کوششونه زیات کړی او تر دغه ټاکلي وخت پورې خپل اتباع خپل ځواکونه وباسي.
په زورګونو خلک د کابل په هوایي ډګر ورټول شوی دی، دوی ټول ادا کوي چې الله تاسو ویر لري.
فکر کوم مطلب چې د کوم تاسو وایم د ترکیه نه تبه چې خلک تلل څو کال د ځوانان ولته په بحرونو کې غرق کېدل الته خو هم دا دی خپل امریکا مو سره وو د تکابل کې که پرمانه پراته وو او تل ډیر اوازې هم نه لري هغه وخت د خلک تلل تلل او دریابونو کې غرق کېدل او مايانو خړل هغه څنګه وو. د خپل څه خبره ده چې تلمر روخانه ده چې دغه پروسه هغه متاسفانه د وطن د تېښتې چې تاسو په کابل کې د کفایت د صلاحیت اداره او د ول خپل جګړه ډکول د ولس په غم کې نه و، د ولس لپاره د کار او د خدمت پیسې راتلې، د ولس په نامه خپل جیبونه دی اچولې. نو هغه وخت دغه کیسه ډېره مخکې روانه ده چې بیا دلته راسي هلته وخت چې د مرګ خبره و د خپل هلته مرګ لیدلو چې په دریابونو کې غرقي او مایان خوري تښتوي کې ډوبېږي بیا هم تلل دلته چې تیارې ورته ولاړې دي او دوی اعلان ورته کوي او بلدا چې د میدانوي کوم امنیت چې هغه دې په اختیار کې ده. ټول مسؤلیت دې ترجه کیږي د ګرولي د نظمي
خلک یو بل ویرم لري. دوی فکر کوي چې د اگستر یو ډیر شمنټي له افغانستان څخه ونوزي خای ورستا د طالبانو حکومت یا لنډیواله ټولنې سره روابط ونه لري یا خپل طالبان خلکو ته د هیواد څخه د آزاد تګ راتګ بهر ته اجازه ورنکړي.
دا فکر کوم ډیر ساده فکر دی چې کوي څنګه کېدلی شي یو مل دی وی هغه نړیواله ټولنې سره روابط ولري او تاسو د پروازونه دي نړیوال سره تعامل دی یا ګاونډیانو سره نورې هوادونو سره نو څنګه به لارې بندې دي هغه فکر کوم داسې کوم شی نشته دی. نو البته دا ده چې فکر کوم چې هوادوالو سره د دې ضرورت لري چې بهر ته لاړ شي ځکه مخکې کوم مشکل وټوله به دا خبره کوله چې دلته جګړه ده هر راډیو کې موږ راوښته تاسو کتل په اړه چې اول پوښتنه هم دا و جګړه ولنه ختمه اوس جګړه ختمه شو ولاده الحمدلله د ټول ارمان او ټول دغه چې یو څه برابر شي خپل ژوند په آرام سره وکولای شي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیمو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې
موک په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا د کانګرس دوه غړي پرون ناڅاپه داسې مهال د کابل نړیوال هوایي ډګر ته ورسېدل چې هلته له څو ورځو راهیسې لویه ګډوډي روانه ده. امریکایي چارواکي وایي د استازو جرګې جمهوري پال غړي سیت مولتون او پیټر میجر په یو چارتر الوتکه کې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې دننه او بهر وګرځیدل او څو ساعته هلته پاتې شول. د امریکایي چارواکو په وینا د کار د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونه چې له افغانستان د بهرنیانو او افغان وګړو د ایستلو په چاره کې مصروف دي سخت حیران کړل. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس راپور لمخې چارواکو شکایت کړی چې په هغو سیټونو کې چې د کانګرس د غړو ته ځنګړی شوی وو نور کسان وتلای شوی. خو مولتن او میجر د انتقاد ته په ځواب کې ویلي دوی په داسې یو الوتنه کې راستنه شول چې سیټونه نه درلودل. دواړو وکیلانو په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې دوی د کانګرس د غړو په توګه د مسؤلیت لري چې د اجرایه قوې پر چارو څارنه وکړي او زیاتوي چې دوی دا سفر په پټه ترسره کړ او دا خبره یوازې هغه وخت افشا کړه چې هیواد ته راستنه شول. د استازو جرګې مشر نانسی پیلوسی پرون ناوخته په یو بیان کې یادونه وکړه چې د جرګې ځینې غړي د هیله لري چې افغانستان ته ولاړ شي. خو دې هغه ته ولیکل چې د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو غوښتنه کړې چې د کانګرس غړي په اوسنیو خطرناکو شرایطو کې افغانستان او سیمې ته سفر نشي کولای. په بیان کې د دې وزارتونو له قوله ویل شوی دی چې له افغانستانه د بهرنیانو او هغو افغانانو خوندي او پر وخت ایستل چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی په کابل کې د امریکا د پوځ او ډیپلوماتیک ټیم خاص تمرکز ته اړتیا لري. د کانګرس دواړو غړو ویلي دوی په دې هدف کابل ته سفر کړی و چې ولسمشر بایدن دې ته وهڅوي چې له افغانستانه د راوتلو ټاکلې مهلت د اګست له 1 وروسته هم تمدید کړي. خو ښاغلی بایدن پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د دې ماموریت د ترسره کولو لپاره د اګست د 1 پر ژمنه ولاړ دی. د ازادي رادیو خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو او سم ګورو چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه کوم مطلب خبر شوې دي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې په افغانستان کې د روان ترنګلي وضعیت پر مهال د پخوانی ولسمشر حامد کرزي رول تکتلی چې له هیواد نه دی وتلی. لیکوال هغه ویډیوي پیغام ته اشاره کړي چې تیر اونۍ کرزي خپور کړ. په دې پیغام کې ښاغلی کرزي په داسې حال کې چې لخپل کوچنی لونو سره ولاړ دی وایي چې په افغانستان کې پاتې کیږي چې د قدرت ته سولیز انتقال هماهنګي وکړي. خو د نیویورک ټایمز په دې مقاله کې راغلی پر دې سربېره چې ښاغلی کرزي هڅه کړي چې په دې حساس وخت کې د یو منځګړي رول ولوبوي د دې کار توان نه لري. د دوشنبه په ورځ دوه افغان چارواکو نیویورک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي وروسته له هغه چې د طالبانو ځواکونو د حامد کرزي ساتونکو خالص لا کړل د مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله کورته پناه یووړه. یو بل چارواکی چې له افغانستانه د باندې ژوند کوي نیویورک ټایمز ته ویلي چې د کرزي میرمن او اولادونه هم د عبدالله په کور کې دي. حامد کرزي د ولسمشر په توګه د دوهم دور دورې تر بشپړېدو وروسته ارګ تنجدي په یو ډیر خوندې ودانۍ کې ژوند کاوه. اوس مهال د مالیه پخوانی وزیر حضرت عمر زاخلوال چې د یک شنبه په ورځ د طالبانو د مشرانو په حضور کې ل کرزی او عبد الله سره ولیدل، نیویورک ټایمز ته ویلي چې تر اوسه رسمي مذاکرات نه دي پیل شوي او د لیدنې تر ډیره پر اعتماد جوړولو او یو بل سره پر آشنایی متمرکز وي. برتانیایی ورځپاڼه ګارډین په یو مقاله کې له افغانستانه د اوه اویا ورزشکارانو او د هغوی د کورنیو د وتلو په اړه لیکلي دي. د ورځپاڼې په لیکنه په دوی کې د ځوانانو او لویانو د ملي ټیمونو غړي او نجونو د فوټبال ټیم غړي او ښځو د فوټبال مسؤلان شامل دي. ګارډین لیکلي که څه هم دا نجونې له کابل هوایي ډګر وتلي دي او د استرالیا پر لور یې پرواز کړی، خو مخکې یې لاره ډیره اوږده ده، ځکه تر هغو چې د ورزشکارون جنو خوندیتوب نوې تضمین سوی هغوی په خطر کې دي.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له او د ماخام تر او ورځې دونه خبريږي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر 970 او 15000 نوي مندل شي.
لهغه رئیس چې طالبانو د کابل واک تر لاسه کړی داسې اندېښنې پیدا شوې دي چې ښایي دوی به په افغانستان کې د نویمو کلونو د واکمنۍ په څیر یو ځل بیا پر موسیقۍ مکمل بندیز ولګوي. همدا علت دی چې په کابل کې د موسیقۍ د زده کړې مرکز دا یو ملي مرکز وتړل شوی دی. د دې مرکز بنسټګر ډاکټر احمد سرمست د ازادۍ راډیو د مشال څنګه همکار هارون بچا ته ویلي چې د دوی د 350 زده کوونکو ترڅنګ د هر یو افغان سندرغړي او د موزیک غوونکي ژوند د محل په خطر کې دی.
د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ ځوانو زده کوونکو هنرمندانو دا او یو شمیر نورې نغمې 13 مارچ میاشت په یو آنلاین کانسرٹ کے وہ قبل خواغ مرکز اس پر افغانستان د طالبانو کنٹرول وجہ تڑل شوے ندی ترسنگ د افغانستان موسیقاران او د دولتی ریڈیو ٹیلیویژن چارواکی هم مندی خمندی چی خائی طالبان یہ موسیقی او د نور خکلو هنرونو خپراوی تا پرینکتی. طالبان اللہ د موسیقی او نور هنرونو پاڑا خپل دریز ندے روخانہ کڑے. خو په کابل کې د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بنسټګر ډاکټر احمد سرمست د اگست پر 2 له آسترالیا مشال رادیو ته وویل کابل ته د طالبانو له ننوتلو سره سم یې خپل مرکز وتاړه. د ده په خبره د طالبانو د واکمنۍ پخوانی دور او هغه چلند چې طالبان یې دا مهال د کابل او ولایتي مرکزونو په لارو کوڅو کې د عامو خلکو پر وړاندې کوي تپکتو د تمه نه کوي چې افغانانو ته به د موسیقۍ د غږولو ان د هغې د اورېدو اجازه هم وي. ډاکټر سرمست وایي زموږ په یاد دي چې طالبانو په خپلې پخوانۍ حکومتي دوره کې د افغانستان د کلتوري اساسې په بشپړ توګه د له منځه وړلو پالیسي خپله کړې وه. د هغې تجربې په بنیاد او اوسني حالت تپکتو چې د طالبانو جنګیالیو د کابل او نورو ولایتونو په لارو کوڅو کې له عامو خلکو سره کم رقم چلند راخستې موږ ویلی شو چې طالبان به دا ځل هم په افغانستان کې د موسیقۍ مخه ډب کوي. ما وار له مخه په کابل کې د طالبانو په لاس د هنرمندانو د زورونو رپورټونه ترلاسه کړي. موږ له همدې امله په کابل کې خپل روزنیز مرکز تړلی دی او فکر نه کوو چې په نږدې راتلونکي کې به بیرته پرانستی شو. هو یوازې په هغه صورت کې به بیرته خلاص کړو چې د زده کوونکو مو د امنیت ساتنې ډاډ راکړي. طالبان له 1989 زیږدیز کال څخه تر 2001 زیږدیز پورې پر افغانستان واکمن ول او هغه مهال پر موسیقۍ فلم تھیټر ډرامو او نور ښکلي هنرونو بندیز لګولې وو. خو په 2001 زیږدیز کال کې چې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد جګړه پیل کړه او هلته نوې حکومت جوړ کړ نو پر هنرونو بندیزونه لرې شول. په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ په 2010 زیږدیز کال کې جوړ شوی و. د ډاکټر احمد سرمست په خبره په هغه مرکز کې د موسیقي د زده کوونکو شمیر د مهال 3.5 دی چې دریمه برخه جنکې دي. د نوموړي په وینا د دوی له روزنیز مرکز فارغ یو شمیر ځوانان توانېدلي چې خپل زده کړې د امریکا او اروپا د موسیقي په معتبرو کالجونو کې پرمخ یوسي. د ډاکټر سرمست او د انسټیټیوټ د شاګردانو ترڅنګ هر هغه افغان سندرغاړی او یا همساز غوونکې چې مشال رادیو سره په تیر څو ورځو کې خبرې کړې په ویرا او افغانستان د وتلو په هڅه کې دي. د دوی څخه اکثر یې نه غوښتل چې د دې رپورت لپاره له مشال رادیو سره خبرو ته حاضر شي. البته یو کابل میشتي رباب غوونکې د اگست پر 28 د نوم نه خول په شرط مشال رادیو ته ویل چې دی او ملګری هنرمندان یې د سختې ویرې په حالت کې دي. د هیلو خدای چې د طالبانو په مشرۍ د کابل نوې جوړیدونکو حکومت باندې موسیقي او نور خلکو هنرونو اړوند خپل تګلارې ژر اعلان کړي.
هنرمندان ټول په دې وخت کې هغه خپل چسه د کور سامانونو هغه خرڅ کو ځکه چې همدغه هنر دغه حامد دغه وسنه رسیدي چې نور څه کاروبار شروع کړي چرته بل مملکت ته روانګي وو کې هنرمندان ډیر سخت داریږي او ډیر سخت په مشکلاتو کې دي. دغه سرنوشت بالکل معلوم نه لري کای دا خلق مجاهد د سیو روشنی واچي چې آیا دا خلق بسکی سبنه کوي چې معلوم شي چې هغه د خپل ژوند تصمیمونه سي.
د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون یو چارواکي د اگست پر شلمه د نوم نه خول په شرط مشال لري ته ویل د دې ادارې لپاره د طالبانو نوی مشر د ټلویزیون کارمندانو ته په یو غیر رسمي لیدنه کې ویلي چې نور به موسیقي نه خپروي. خدا غی داری یو بل پخوانی چارواکی چې نه غختل نومي خبر شي د اگست پر 28 مشال لري ته ویل چې طالبانو د موسیقي خبرولو او یا هم نخ خبرولو پاړه لا هم رسمن څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې دا چې په افغانستان کې فعال او شخصي ټلویزیون چینلونو خپل خبرونه جاری ساتلي چې بهرنۍ او کورنۍ ډرامو او هم موسیقي ته پکې ځای ورکول کیږي. بلخوا په جلال آباد کې د ختیځو ولایتونو د هنرمندانو په استازیتوب یو موسیقار چې د هم د خپل نوم او غږ خپرولو ته حاضر نشو د اگست پر 28 مشال لري ته ویل چې دوی په ټولنه کې 400 او 100 راجستر غړي لري او د موسیقي کولو یا نه کولو په اړه د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د نوي مشر پریکړتا انتظار باسي. نو موري زیاته کړه په خوای هم له موسیقي سره د غیر اخلاقي شعرونو ویلو او سندرو ته د نڅا ویډیوګانو په څیر کارونو مخالفت کړي او دا چې طالبانو هیله لري چې د اصلې پښتو او افغاني موسیقي له غوولو به منع نکړي. موږ د دې لپاره چې د نومیالۍ او کابل میشتا دری ژبو نرینه او هم خزینه سندرغاړو چې په ورستیو کې له هیواد بهر وتلي د افغانستان د نو تحولاتو په اړه نظرونه معلوم کړو ورته مو دا غوي پر واتس اپ او فیسبوک اکاونټونو پیغامونه پرې خول خو ځواب یې را نه کړ. البته په پیښور کې نومیالۍ سندرغاړي شکیل ناز د اگست پر 28 مشال رادیو ته وویل طالبان باید د نړۍ په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې د موسیقۍ او فلم برخو کارونو ته په کتو په افغانستان کې د هنر مخه ډب نکړي.
زه تاسو ته د سعودي عرب مثال درکم او داسې ډېر اسلامي ملکونه دي چې په هغه کې فلم هم شته، ډرامې شته، شاعري شته، موسیقي شته. په کار دي هنرمندانو باندې ظلم، جبر او وحشت ونکړي شي. اسې هم د پښتني خورې هنرمندان جنگونو زپلې دي، انتها پسندې زپلې دي، بیا د کرونا چراغله ډېر زیات او زپل. نو خدای دې وکړي چې په افغانستان کې د امن طرف ته خبره لاړ شي او باید د هنرمند سر او هنر هم په امن وي.
نومیاله افغان شاعر، لیکوال او شننکه عبدالغفور لیوال چې د اشرف غنی په حکومت کې اول د وزیر او وروسته د سفیر په توګه دندې تر سره کړې، وایي هغه ټولنه چې هنر ته پکې ارزښت نه ورکول کیږي مړه ټولنه وي. د نوموړي په خبره د حکومت له اساسي ذمہوریو یو د خلکو هنرونو ساتنه او پالنه ده.
ټول هنرونه په ټولنه کې خپل ځانګړی اهمیت لري. اساسا هنر یو ضرورت دی، یعنی دا په ضرورتونو کې راځي. هنرمندان د یوې ټولنې عاطفي وګړي دي، بې ضرر وګړي دي، په سیاسي پریکړو کې هیڅ ډول دخل نه لري او دوی د ساتنې وړ افراد دي. په همدا اوسنیو شرایطو کې زما په نظر د ټولو افرادو ژوند په ځانګړې توګه د آسیب پذیرو انسانانو او لږې ډلې څخه د هنرمندانو او د هنري تأسیساتو او بنسټونو د ساتنې او محافظت لپاره باید اقدام وشي.
په افغانستان کې د موسیقۍ او نورو زیبا هنرونو د راتلونکي په اړه مو په قطر او هم په کابل کې د طالبانو له ویندویانو سره رابطې وکړې او پر واتس اپ ورته پیغامونه واستول خدا غوی د دریز په معلومولو بریالي نشو. البته د دې ډلې یو بیان ذبیح الله مجاهد د اگست پر ولسمه په کابل کې په خپل لومړني رسمي پریس کانفرنس کې وویل چې رسنیو ته اجازه وي چې د اسلامي اصولو پرانا کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد سرمست له مشال ډیو سره په خبرو کې له طالبانو غوښتل چې د ښځو او ماشومانو د حقوقو ترڅنګ د افغانانو کلتوري حقوقو ته هم درناوی وکړي. د زیاته کړه طالبان باید د خبره درک کړي چې د یو قوم د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره اړینه ده چې د هغه کلتور ژوندۍ او د پرمختګ پر لور رهي وي.
په افغانستان کې د موسیقۍ د راتلونکو او په دې اړه د اندېښنو په برخه کې راپور مو اوریده. 8:30 شوې د خبرونه په دوام کې نور راپورونه او همدارس د ازادۍ او اوریدونکو 19 پروګرام لرو. خو له هغه مخکې په مکړی د خبرونو لنډیسته د نړۍ وستر صنعتي هیوادونو یو ځل بیا له افغانانو سره پر خپل ژمنو ټینګار وکړ او د طالبانو پر واکمنۍ اندېښنه وښوده. جی وډلې له طالبانو غوښتنه وکړه چې په ځانګړي ډول د ښځو نجونو او لګکیو حقونه تر پښو لاندې نه کړي. د طالبانو له وروستیو پرمختګونو او د کابل تر نیولو وروسته نږدې 4,500 بهرنیان او افغانان له افغانستانه په الوتکو کې ایستل شوي دي. د هند اتحادیو وزیر له افغانستانه د لسګونه افغان سکانو د وتلو خبر ورکوي او وایي چې د اګست له 15 چې طالبانو کابل نیولی تر اوسه پورې 600 افغان سکان هند ته انتقال شوي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان وایي د ژمي له رانږدې کېدو سره د خوراکي موادو کمښت کولی شي چې افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ کړي. طالبانو په افغانستان کې د بانکونو د پرانیستو ژمنه کړې او ویلي دي چې مرکزي بانک ته اجازه ورکړل شوې چې خپل فعالیت پیل کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي مسکو نه غواړي چې امریکایي ځواکونه په منځنۍ آسیا کې ځای پر ځای شي. کاغلی لاوروف وایي کېدای شي چې د دې ځواکونو له حضور سره په سیمه کې د افراطي ډلو حملې پیل شي او د ایران دولتي آژانس د ایران د روغتیا وزارت په وینا پرون خبر ورکړ چې د 24 ساعتونو په اوږدو کې 140,000 کسان په کورونا وایروس اخته شوي او په دې ناروغۍ 209 کسان مړ شوي دي. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. شبه وروسته قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام تاسو ته وړاندې کوو. خو له هغه مخکې څه نور موضوعات لرو. روسیا چې په افغانستان کې د سولې د هڅو په ترڅ کې څو ځلې د طالبانو د غونډو کوربنه وه وایي په 80مه لسیزه کې پر افغانستان له یرغل څخه ډیر څه زده کړي دي. ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وویل چې روسیا به بیا هیڅکله هم د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د ښاغلي پوتین د سرګندونو جزئیات په دې راپور کې واوري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخلې یا د دې هیواد په پوځي شخړو کې د ګډون نیت نه لري. ولادیمیر پوتین دا خبره پرون د روسیې د واکمن ګوند چارواکو غونډې ته وکړه. په ځانګړي ډول موږ د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخلې نیت نه لرو او حتی نه غواړو چې خپل وسلوال ځواکونه هلته یوې شخړې ته چې ټول له یوه بل سره په جګړه وي داخل کړو. دا هغه څه دي چې هلته له لسیزو راهیسې روان دي. پخوانی شوروي اتحاد هلته د خپل حضور تجربې لرلې او موږ له هغو د پام وړ تجربې زده کړې دي. ماسکو په 1979 میلادي کال کې د افغانستان د کمونیستي رژیم په ملاتړ د مسلمانو وسلوالو د بریدونو د مخنیوي لپاره پر دې هیواد یرغل وکړ. دا جګړه چې نږدې یو لسیزه دوام وکړ، شاوخوا 2 میلیون افغانان پکې ووژل شول، 1 میلیون افغانان کډوال شول او شاوخوا 4,000 شوروي سرتیرو خپل ژوند پکې له لاسه ورکړ. ولسمشر پوتین څرګنده کړه چې دا ویرشته چې ترهګر او بیلابیلې وسلوالې ډلې چې افغانستان ته پناه وړې ده له اوسنۍ ګډوډۍ ګټه واخلي، روسیې او د روسیې متحدانو ته مستقیم ګواښ رامنځته کړي. پوتین ټینګار وکړ چې په داسې وضعیت کې د روسیې د دولت په ټولو برخو کې د ډېر یووالي او همغږۍ خوشتون کوي.
د ولسمشر پوتین د پرونیو څرګندونو ترڅنګ د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د هنګری د سفر پر مهال وویل چې ماسکو په منځنۍ اسیا کې د امریکایي ځواکونو حضور نه غواړي ځکه چې د دې ځواکونو حضور په دې سیمه کې د حملو سبب کېدای شي. لاوروف زیاته کړه چې د واشنگتن دا وړاندیز چې په منځنۍ اسیا کې دی افغان کډوالو ته د یوې مودې په مخه ځای ورکړل شي شاید د سیمې د ثبات د کمزوري سبب شي. لاوروف وویل هغه افغانان چې د تیرو دوو لسیزو په ترڅ کې له امریکایانو سره کار کړی دی باید امریکا ته انتقال شي. په تاشکند کې د افغانستان د سفارت په وینا شاوخوا 1.5 زره افغانان د طالبانو له روسیو پرمختګونو وروسته ازبکستان ته پناه وروړي او اوس پولیس ته نږدې په خیمو کې ځای پر ځای شوي دي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین تیرونه خبرداري ورکړې وو چې منځنۍ اسیا ته د افغان کډوالو ورتګ د وسلوالو د ورتګ سبب کېدای شي.
د ازادې او اوریدونکو له پروګرام مخکې دا ورستای راپور ووري په خصوص کې د رسنیو استاذي او خبريالان خبرداري ورکوي چې که د خصوصي رسنیو مالی ملاتړ ونه شي نو د ډیرو دروازې به وتړل شي. دوی وایي د رسنیو اوسنی عواید هم رنه دي چې ورځنی لګښتونه د مالیاتو پیسې او د کارکونکو معاشونه یې پوره کړي. چارواکي وایي د رسنیو ستونزو ته یې پام دی او قرار قرار به ټول مشکلات حل شي.
په خصوص کې د رسنیو استاذي او خبريالان وایي قضایي رسنۍ په منظم ډول سوداګریز اعلانونه او د حکومتي ادارو او مؤسساتو لخوا د خبريدار لپاره روزنیز خبرونه ونه لري نو د دوی د فعالیتونو په مخ کې به ستونزې ډېرې شي. د رسنیو استاذي او خبريالان دا هم وایي په اوس وخت کې د نشراتو په اړه د وی واضح طرح نشټون هم د دې لامل شوی چې دوی خپل ځینې تفریحي او سندریز خبرونه د نشراتو له محل وی شو باسي او د خبرونو وخت کم کړي. په خصوص که دشمن رادیو تلویزیون د خبرونو مدیر رفیع الله زمیر آزادای رادیو ته ویل دوی نه یوازې اقتصادي ستونزې لري بلکې د رپورټونو او خبرونو د جوړولو پر مهال مسؤلینو ته هم لاسرسی نه لري.
د بازار د اعلاناتو څخه چې اوس وخت کې هغه تجارتونه هم بخي ډیر په ضعیف حالت کې دي نو بیا لدین د رسنۍ ټول مصارف پوره کول هغه ډیر ستونزمن دي. او د دې سره په څنګ کې ما بار بار هڅه کړې ده چې د دوی له مسؤل چارواکو سره زما راکې ولرم خو دا دوی تر اوسه پورې نه دي ټاکلې چې موږ سره پاړی کې شو او غوی مخته مسول کس را وپیژنې.
د غرغښت رادیو تلویزیون نشراتي مسول رضوان میاخیل وایي که په اوس وخت کې د مؤسساتو لخوا اعلانات بند شي نو د دې امکان شته چې ډیری خصوصي رسنۍ خپل خبرونه یو یا دوه ساعتونو تر راکمې کی او یا د رسنۍ ډیره برخه بیخي وتړل شي.
کچیرته نړیوال مؤسسات چې خبريالانو ته یا رسنۍ ته به اعلانات ورکوالې نو کچیرته دا اوس وخت کې بند شي نو تر ډیره د امکان شته چې په افغانستان کې اکثره خصوصي رسنۍ خپل نشرات یا بخي یو دوه ساعت راولي یا بخي ختم کی یا رسنۍ وتړي.
په خصوص کې د سور پیغام رادیو کارکونکو حکیم الله افتابوي رسنۍ ورزنی لګښتونه لري، کلنی مالیات لري، د کارکونکو سناڅه معاشونه لري چې په اوس وخت کې رسنۍ ته د دې لګښتونو پوره کول ستونزمن دي.
رسنۍ خپل ډیر مصرف کوي، مثلا برق مصارف دي، همکارانو مصارف دي، پر رسنۍ کې همکاران کار کوي، مستفیات ته اوید دي، مالیات ده، نو رسنۍ لري ستونز سره مخ شوی دي په اوس وخت کې.
اوس چې په افغانستان کې د حکومت واګې طالبان په لاس کې اخیستي له دوی د رسنۍ غوښتنې څه دي؟ په اړه د چنار رادیو کارکونکو شهزاد الله حمیدی وایي
غوښتنه دا ده چې دوی باید رسنۍ ته ډیر پام وکړي، د دوی د مالی ستونزو په رفع کولو کې او د خبريالانو پر وړاندې د تهدیدونو او غوښنو په لمنځه وړلو کې دوی مرسته وکړي او ډاډ موږ ترلاسه کړو چې زموږ فعالیت به نه ټکنی کیږي، زموږ خبرونه، زموږ نور نشرات به په عادي شکل روان وي. لدوی مودا غوښتنه ده چې د ګواخ پر ځای د ویرې پر ځای باید دوی مقتد همکارۍ لاس راکړي.
بل لوري ته چارواکي وایي چې د رسنۍ ستونزو ته پام دی او قرار قرار به ټولو مشکلو ته رسیدنه وشي. د خوځ اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد ول
د رسنیو یا د رسنیو مسؤلینو سره به اندښنوي خدای چې اسلامي امارت د بیان ازادۍ او د رسنیو اهمیت تجمن دی نو رسنۍ یا د رسنۍ مسولین د ډیر اندېښنه نه کوي. حالات لومړنۍ دي او انشاءالله ورور به هر ډول ستونزو ته رسیدګي کوي.
په خوښ کې دا مهال سوال سیمه ایز رادیوګانې، څلور محلي تلویزیونونه او همدارنګه یو شمېر مهالنۍ چاپي رسنۍ خبرونه لري.
آزادی او اوریدونکي،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. دا پروگرام داسې محل خبريږي چې لتیرې چباند یوې اونې راهسه طالبانو پر افغانستان ولکاټینګ کړي او داسې هڅه پیل کړي چې افغانستان کې یو نوی دولت او نظام رامنځته کړي. د غنو اوریدونکو پیغامونه هم پر همدې سیاسي او پوځي بدلونونو راڅرخي او دوی د خپل سیمو د حالت په اړه راته پیغامونه پریخي. راځي چې په پیل کې همدا پیغامونه وورو.
ازادي رادیو کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن ډیر ښکار وشو چې هغه فاسد رژیم د منځ لاړه او د طالبانو اسلامي حکومت منځ راغی. خو یو خبره ده، رښتیا هم لکه امیر خان متفقی چې ویلي، امریکایان څه ضرورت لري چې دغه دونه خلک دی خپل کارکونان او اتباعي وباسي نور د افغانانو سره څه کار دی؟ دین معلومی چې رښتیا هم دوی ګډوډي شروع کړې ده. موږ خو په دې لغمان کې یو لغمان کې محالات ولیدل، مخکې په هغه حکومت کې دوره کې ما خام څنګه په زور زمانچه په زور یې موږ غوښتل زه افغاني واسطه دي نو ولایت ته لاړو ارګه مو کړ چې تاسو په خپل نوم نه کړی چې خپل اوس دندل شي نو اوس چې امن او امان قرار قراروي دي الله تعالی دې د دشمنانو ته هدایت ورکړي.
ان چې د بادغه سم د افغانستان موضوع دغه په ملایي خبرو هلي چې دغه زیاتې کونجو کونجو کاری دي نه دغه دروغ او نور ټومټونو او دا شي خبرو لاس واخی. افغانان چې په ارزا کې سره راټول شي کته خارجي کې په داخل کې خپل مملکت جوړ کړي، خپل وطن جوړ کړي، دغه ارچا سیاسي است دا تر قیامت راځي. د بلچا موږ د بلچا په خبرو نه غولو وسو دا غمي پیغام دی خپل کې ما جوړه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. فیصل مریم د نجهار څخه مونږه د اسلامي امارات له ټولو مجاهدینو څخه خوشاله یو او الله دې وکړي دا پروسه همشي دوام وکړي.
سلام دې کارګون کې راډیو ازادي ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې جوړ خوشاله اوسه. عبد القادر محمد کریم دې کابل څخه تاسو پیغام پریدم. خو خوشاله یو چې دغه نوې حکومت خو امنیت نیولې دي او خو دې غلولاره هم نیولې دي. خلک په بازارونو کې فراخ ګرځي او دکانونو ته هیڅ کمشتور نشته او ډیر یو بایزه د خلک دی او ولس هم خوشاله دي. ټول خوشاله او همداسي افغانستان تل جوړ شي موږ خوشاله یو. مخکې به هر کوڅو ته نشو تلې او پیسې چې لزر در سره وي او چې یو زار نیرو هم پروتو او بیا به هم داره ده چې دغله ونه لګي.
السلام علیکم، زه عبد السلام د هلمند ولایت څخه د ازادي د رادیو پر کر شوم. زما دغه طالبان او لوړپورو چارواکو څخه دا خواهش دی چې دغه امیر المؤمنین حبت الله خونزاده دا ولې افغانستان ته ناراضي او دا خارجان چې د زموږ حکومت جوړي نو دوی ولې ناراضي سره کوو دغه چې دوی برخه واخلي او کچیر چیرې دوی ژوندې وجود لري خو راځي چې او کنه پر ټول ملت راغو چې فاجعه واخلي ټول به دوای ورته و چې سره دغه زما پیغام دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. انا جی ګول منلای ما لغمان ولایت او د تدی کوم حال کني ولې زه واړم اسلامي امارات نن ډیر ډیر خوشاله او اسلامي امارات سره ټول امکاري مرسته وکي له ولا سامي دا خایښ والسلام.
سلام علیکم، زه سردار محمد هلمند ولایت څخه خبرې کوم. طالبان حکومت ډیر شو حکومت یې خوراجه برقرار ساتي همیشه ډیر امن او هر څه راوستي دي.
السلام سلامونه اونې کې هېره د زجر د ټولو کارکونکو او رجمو ته وړاندې کوم. پرويس اخلاقي امن هلمند ولا ستاسو سره دا پیغام شریک کوم. په هلمند کې کوایو د چې ټول ولایتونه طالبانو په خپل ولکې کې راځل نو که څه هم وایو کله په کور کې چې نه نو خصوصا بارتونه چې کواله نو موږ هم وځلې غوښتنه د طالبانو مشرانو څخه ده دی با چې خپل مشر وتا کې خصوصا د کچو وسټول ولکې د دې په اړه چې او دولتي چارواکو هم دا غوښتنه ده چې نور باید نور بری جمعیت د من ونه وي او د طالب باندې سره هم باید چې ډېر هدف پرې فرما کو کې ځکه موږ خصوصا افغانان نو د جګړې سره ستړي شوي یو.
سلام ورحمۃ اللہ خی کراری د خیرات زون خطریږي نو د مکسیمه کې ان شاء الله به خیر او خیرات د افغانستان اسلامي امارت التحاکم د لوګر ولایت کې او هر څه ان شاء الله به خیر روان دي امور به خیر روان دي نو د ولایت هم په ښه حالت کې ده یو بل خواته طالبان ګرځي چورنسته پکې غلا نسته پکې خلک تر ډیر راضي دي ټول خلک تر راضي دي او حکومت نه بيخي خلق ته سوي او دي له ظلمونو نه دي له چاپونه دي له وحشتونو نه له هر څه نه ستړي او حالت دلته بيخي نورماله ده ان شاء الله خلق ډير خوشاله دي ول تعالی دي وکي دا چې نظام دلته حاکم سي چې هغه ټول خلکو په خیر وي ان شاء الله دا نظام امارت اسلامي ان شاء الله ټول لپاره په خیر وي. السلام علیکم.
زه محمد دکندار ولایت اچھا کوته د سوالي څخه خبرې کوم ما د ازادي راځي څخه دا غوښتنې وایي چې ما پیغام نه کړ کې طالبان څخه خلک دي طالبان د دې ملکي طالبان مسلمانان دي طالبان شل کاله مسلمان دغه غوښتنې غوښتل چې موږ افغانان پر یو ته غوښتل چې ټولې د مسلمان ټول وکی ودا چې تر څنګ ټول نه تر کوه ما ته یو خور د افغانستان څخه ووتی د طالبان څخه د ترځي او عبد الله ټول وکی طالبان څخه خلک دي طالبان او اسلامي امارت جنرال پولیسیا ته ته دا مغوسنه ده د ادبی راځي خیر جام نه نه کوم.
بل السلام علیکم. ما پیغام ده د امګلا ده څنګه سره په تماس کیم زما دا پیغام دی چې دغه طالبان سم دا غوښتنه ده د مو پیغام دی چې دا اعلان نه چې کیږي د خلک روان دي او لبر له مخکوته دا د افغانستان سرمایه ده نو دی ودرې دله کچېری دغه لیس دغه د طالبان سمدا غښتنه ده چې دغه بس مومن اپد اپ دیو کې چې خلک د کورورا وځي یا د بهر ملکورا وګرځي نو ډېر بشو خوند کې د افغانستان سرمایه دغه د چې دا نه نو افغانستان څه کوي خلک نه ځوانان نه سپېږي نه علما نه دغه ډېر بیره وځي چې دغه مومن اپ په دا شکل باندې وسی ورته
زما دا پیغام دم رازادې راډو ته لتروس موسی چې کوم کارکون کې هغه له شل زره وزیر غلي دي او هغه کوم مشر چې دی افغان هغه و چې موږ نه ورکو بل پیغام می تا دې چې په میدان کې داسې ماشومان او زنانا ورکی چې هم د دنن داخل کې انبار د نور روند خوانه ورکی چې ټکول کیږي نو ته جوړی رسیږي نو ته وبره چې زما دا پیغام دی نور کوم همکاران چې د موسو ته کار کړی دی خارجي موسو سره راغی او پر مزي راغلی نه ورته نو ورکول کیږي نو زما را پیغام دی دا مشران ته ور چې دې کې همکاري وکړي. السلام
علیکم. د کندهار ولایت خمیا اړیکه نیولې ده. ما ول طالبان چې ټول حکومت په خپل لاس کې واخی هیڅ کله دا چې نه کېدلی ټول افغانستان دی واکمن چې او دی به د ټول ما د پاره وکمنې ستلاته کې هیڅ کله نه ښکارای دا چې بیا غل ملکی غل پکې یو څو مر بعد کال بعد لس کال بعد بیا یې غل پکې د دې څخه دا غو خپل را چې یو څومل حکومت یو چې او ګډ سره یو حکومت یو چې دا چې د ټول ملي بیرغ او دا چې کوم کمانډو کوم اردو او ټول کوم ځواکونه چې کار کوي هغه باید هغه راوي چې پاتې شي
دا غوښتنه ده مې دایته نه کړم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. زه د ګرمه یا اسلام او ملت او خلکو او مظلوم خلکو او ستمدیده خلکو نور نو وخت دو خارجیان او ابر قدرتان او تمور کوي چې ستاپ سپوینو باندې لوبي وکړي وانانو ته مدا پیام دی چې یو شی یو متشی د قتل قتال خون ریزی تبایی دور چپاول غد فساد مخو نیسی او د وطن پا آباده که سهم واخلی اغا خلق چه دی بگانه و جاسوسان خاک پروشان غله وطن پروشان قاتلین دی پزه دی و دره گی او مبارزه وکړی
او د دو فرصت نه استفاده وکړي چې فعلا نیستی آرامی ده، انفجار و انتحار نشته. پرواز که به دموگه 200 نفر تنها ملی اردو مړه کېدل، څومره به طالبان مړه کېدل. دغو فساد دستگاه لمن ټوله شوه. خدای دې د ابد دپاره ټوله کړي. امریکا و ملل متحد ته وایم چې نور افغانان په رسمیت وپېژنئ او په افغانانو کې نورو مینې مه تویوئ. رئیس جمهور د امریکا وایي چې زه په طالبانو فشار راوړم، په طالبان دې فشار وړی و، بمونه دې استعمال کړل، خلک دې مړه کړل، د بمو مور دې استعمال کړه، ګوانتانامو کې دې خلک بندیان کړل، هره پجایی چې و تاسې وکړه. تروریستان، روسان، امریکایان، اسرائیل دی، مسلمانان و افغانان هیچ وقت تروریست ندی. بیا هم امریکا تا وایم چه پلیاز دی خدای نور پا دی ملت رحم وکری او دی شخصی غرازو دی شخصی اغرازو نه نور توبه و باسی. خدای به دست جزا در که چی وی وینه.
نرخانم خبری کم دی پکتیا ولایت نه نشد کرمونو سوالی نه انشاءالله دلته وضعیت بیخی نرماله ده، مشکل نسته، ستونزه نسته او وضعیت تر دې مهاله پورې بیخی قرار ده. طالبان خلک شکایت کوي، طالبان ښه چلند کوي، خلکو سره ښه برخود کوي. انشاءالله کومه ستونزه نسته، د امنیت په باره کې بیخي هم نامان ده.
السلام علیکم، زه د پاکستان صوبه بلوچستان ښوونځي څخه خبره کوم. ما چې کوم معلومات کړي دي موږ چې د کومو خپلوانو دغه سره جغیرو د طالبان مبارک کی، طالبان ډیر ښه وضعیت کوي زموږ په وطن کې او ډیر ښه رویه کوي. موږ ټوله ځین خوشحاله یو، الله دې دی بس خوشحاله لري. دا ځین غواړو چې حکومت مخته بوځي.
السلام علیکم. موږ مسونه یو لور اندېښنې او تشویشونه لرو. هغه دا چې 5 کاله کېږي چې پاکستان له طالبان څخه ملاتړ کوي او طالبان هم د پاکستان تر وخت ورسېدل. نو اوس به پاکستان له طالبانو څخه سیاسي خپلواکي واخلي او د پاکستان سربراد به د طالبان په حکومت کې د پراخ ډول نفوذ پیدا کړي. نو د دې کار د مخنیوي لپاره موږ له محمد اشرف غني، حمدالله محب، امرالله صالح، حنیف اتمر او رحمت الله ندید څخه غواړو چې دوی یو سیاسي ګوند جوړ کړي چې د پاکستان لخوا د افغانستان د شغل کېدو مخنیوی وکړي، ځکه چې اوس افغانستان د پاکستان لخوا په مستقیم یا غیر مستقیم ډول اشغال دی.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
اوریدونکو، دا وستاسې هغه پیغامونه چې د طالبانو له راتګ وروسته مو د خپلو سیمو د حالات په اړه راته پریښي وو. په ګڼو پیغامونو کې د طالبانو له راتګ خلکو خوښي څرګنده کړي، خو یو څه چې ښکاره دي هغه په افغانستان کې د قدرت او واک تشه ده. له یوې اونۍ واوښته چې طالبان د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر چټکو پرمختګونو وروسته پر کابل واکمن شوي دي، خو دې ډلې تر اوسه یو حکومت نه دی اعلان کړی. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړی عبدالحنان همت وایي د مشرانو لخوا د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره سلا مشورې په چټکۍ روانې دي. ښاغلی همت چې د طالبانو په پخوانی واکمنۍ کې د باختر خبری اژانس رئیس او د هیواد ورځپاڼې مسؤول مدیر وو، په دې باور دی چې طالبان به وتوانېږي له هغو افغانانو سره شریک کار وکړي چې کلونه یې د طالبانو په مخالف صف کې تیر کړي. نوموړی د بېوزلۍ او غربت په وړاندې مبارزه او د نړیوالې ټولنې سره خوا په خوا تګ د طالبانو لپاره راتلونکې ننګونې بولي چې په وینا یې وبکولی شي پرې برلاسه شي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون له غړي عبدالحنان همت سره اجمل اند مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې کله به طالبان یو حکومت تشکیل کړي.
د طالبانو رهبری شورا او د طالبانو فور مشران سره له نورو سیاسیونو او بنفوذو شخصیتونو په مشورو باندې لګیا دي تر څو ډېر ژر افغانستان لپاره د نوي حکومت تشکیل وړاندې کړي. نو زما فکر باندې دا به ډېر وخت نه ونیسي. انشاءالله تعالی د یوې هفتې په شاوخوا کې به
نوې حکومت اعلان شي.
د تاسو مشران دی ټول شموله یا پراخ بنسټه حکومت خبره کوي. د طالبانو تعریف څه شی دی لدا ډول یو حکومت څخه؟ ځکه مخکینی حکومت هم ویل چې دا ټول شموله او پراخ بنسټه دی.
لفظ څه څه معلومي چې ټول شموله حکومت په هغه سي هر څوک هر قوم او هر قشر او هر طبقه خلق خپل ځان کې وویني او دا حکومت خپل ځان لپاره وبولي. طالبانو مخکیم په دې اعتبار باندې وړاندې کړې وي او ویلي وو چې موږ پر انحصار باندې باور نه لرو، موږ که دا وایي راځو له موږ سره به په څنګ کې نور سیاسیون هم شرکت ولري. دا ځل به هم انشاءالله تعالی په دغه معنا سره ټول شمول حکومت راځي چې طالب سیوا به نور سیاسیون هم برخه کې ولري.
تاسو فکر د مهال چې طالبانو ټول افغانستان نیولی دی، کومې مسلې په وړاندې تاسو ته ننګونکې ښکاري خپله طالبانو ته چې د دوی نه ډیر زیات کار، تمرکز او تدبیر غواړي؟
طبیعي خبره ده، دا خو یو پراخ هېواد او نوی نظام باندې راغلی ده، نو ننګونې خو طبیعي خبره ده شتون لري. طالبان په هره برخه کې زیاتې اوله ستونزه خو د افغانانو د امنیت وسي، الحمدلله بس په ټول افغانستان کې د افغانانو د امنیت مسله حل شو. ټول افغانانو نارې ولې چې د اوربند هیلې درلود، اوربند تقاضا درلود، هغه په عملي ډول باندې په ټول افغانستان کې دا اوربند عملي سو په اعلان زموږ غیرو پر یو هفته کې پنځه نفرم په افغانستان کې نه دي وزیر شوي او هغه ولایتونو کې د طالبانو حاکمیت په هغه کې یو ټک هم نه ده سوی، یو سنجاک هم نه دی ځای سوی، هر څه پر امن دی. یو د امن تقاضا و د ولس هغه پرس و دومره هیله خو له نړیوال ټولنې سره ګډ سفر ده په وړاندې باندې هغه نورې خارجي ستونزې دي د ولس لوږه ده.
ژورنالیستان په تیښته دي. په رسنیو کې د خزینه ژورنالیستانو شمیر رو ورو په ورکېدو دی، که څه هم طالب مشرانو ډاډ ورکړی. څه فکر کوئ ولې املا د رسنیو فعالان اندېښمن دي، ولې لام باور نشي کولی؟
ژورنالیستانو پرې اړه لري، تر کوم حد پورې چې په طالبانو پورې د افغانستان په اسلامي عمارت پسې تعلق درلودی. زه د علما مجاهد د فرهنګي کمیسیون مشر دوی ته په لومړۍ ورځ باندې وویل ستاسې په هره معنا باندې ازادي عزت به د بیان ازادي ته موږ ژمن یو، د بیان ازادي به شتون لري، وجود به لري، موږ به هیچ چا باندې انتقاد نه کوو، نیوکه نه کوو. څه سي اصول دي، څه سي د ژورنالیزم اصول دي، هغه په هغه ډول باندې میډیا خلکو ته وړاندې کوي. طالبان خپل ژورنالیستانو باندې هیڅ فشار نه راوړي او له هغه راهیسې مسلسل ناستې ورسره کوي، لیدنې ورسره کوي، د هغوی ستونزې حل کوي. داسې ژورنالیستانو اطمینان نه کېږي نو د هغو په هغو پورې اړه لري. طالبانو چې تر کومه حده پورې چې طالبانو پورې ارتباط درلودی، طالبانو په ټوله معنا سره د ژورنالیستانو ته د خدمت کولو تشر ډبولی ده.
په دولتي رسنیو کې خزې د کار کول نه منې شوې دي، آیا دا پریکړه به دایمي او که موقته؟
یاره زما فکر باندې دا پریکړه به موقته. طالبانو مخکې هم ویلي اوس موږ ښځو ته بلکې په تېر عمارت کې کستا پیاري په هغه وخت کې هم ټولو ښځو ته جواب نه ورکړ سوی په ځینو ارګانونو کې. په هغه وخت کې هم ښځو کار کوي، اوس به هم ښځې انشاءالله تعالی دا پردې د مراتبولو او د شرایط اصولو په څوکاټ کې په ټولو ادارو کې کار کوي. دا پریکړه به قطعي دایمي نه ده.
تاسو تیرو کلونو ته اشاره وکړه، شل کلونو کې د افغانستان ټولنه ډیره بدله شوې ده په کلتوري، سیاسي او اقتصادي لحاظ. د طالبانو په لیکو کې دا بدلون څومره دی درک وړ دی؟ آیا هغوی په ټولنه کې د راغلي بدلون سره جوړجاړي ته چمتو دي، خصوصا د تاسو دغه ځوان طالبان چې تازه په دغه شلو کلونو کې د طالبانو لیکو سره یو ځای شوي دي؟
طبیعي خبره ده، موږ د یو هیواد خلک یو، د یو وطن خلک یو، موږ افغانان یو. څه به دوی رانږدې شي، څه به موږ ورنږدې شو، موږ سره بدل نه یو، موږ سره ورک نه یو، موږ ډېر مشترکات سره لرو، مذهب هم یو دی، هیواد هم یو دی، کلتور هم یو دی او هر څه هم سره ګډ دي. نو زه فکر نه کوم چې دا د یو ستونزې
د کابل هوایی ډګر کې روان وضعیت ته طالبان په کومه سترګه ګوري؟ دغلته په زرګونو لسګونو زره ځوانان، ښځې، کورنۍ په تیښته ښکاري. څه فکر کوئ چې له طالبانو ویرې اخیستي او که نه نور دلایل لري؟
نو د دې اصل سرچینه امریکا پورې تعلق لري، عامل امریکایان دي. امریکایانو خلکو ته ویلي دي چې موږ هم بېله ویزې بېله پاسپورټ اروپایي ملکونو او امریکا ته بیایو. موږ ښکاره خبره ده دا په افغانانو کې نه یوازې په افغانانو کې بلکې په هر هېواد کې که امریکایان دغسې اعلان وکړي چې موږ تاسې بېله ویزې بېله پاسپورټ اروپایي ملکونو یا امریکا ته بیایو، نو دلته به هر څوک وزغلي.
نو دا ستونزه امریکایانو جوړ کړې ده. ټول کابل رومات ټول خلک وزغلي ډېر بدنامي جوړ کړې ده. دا په موږ پورې اړه نه لري. مستونه سي طالبان سره لري هغو دا امنیت راوستلو کوشش کړی ده خو خلک نه ګرځي. خلکو خلکو ته خلک وړي په تیارو کې وړي اکثره په دوبوی کښې وکړي یا په نورو هېوادو کښې وکړي خو ستونزه په امریکا پورې اړه لري.
فکر کوي چې هغه ځوانان چې طالبان نه و ان ځینې د طالبانو خلاف په کلتوري فرهنګي او نورو فعالیتونو باندې اخته و دا مهال څومره ډاډ شته چې راتلونکي نظام کې به برخه ولري که چېرته ونه تښتي؟
خامخا به ولري. خامخا به ولري. دا اوس په کومو ادارو کې ځوانان دي؟ نن موږ له ډېرو ځوانانو سره ملاقات درلود. ټول پنځه د شلو د دېرشو کلو په شاوخوا کښې ځوانان وو. ټول موږ سره کار کوي په ادارو کښې. کار اسلامي عمارت پوهېږه. هر چا ته خلاصه ده که سپین ږیري دي که ځوانان دي کشران دي که مشران دي
د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړی عبدالحنان همت و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري
د دې اونۍ د ازادي او اوریدونکي پروګرام هم پای ته رسیږي. له طاهر روښانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښې شپې او ورځې ولرئ.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.